درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وبجې شوې د آزادۍ رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کوو. په دې سات کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابلې او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته 4.8 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک پر روسي شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوالې پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک یو چارواکي میلیندا ګود وویل دا مرسته به د افغانستان په شپږ ولایتونو کې پر شپږو برخو ولګول شي، او له کبله به څه باندې 1.6 میلیون کورنیو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا وزارت وایي چې یو چینایي شرکت په افغانستان کې د 0 میگاواټ لمریزې برښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. باختر خبري آژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړ چې د چین د GADA DI شرکت مسؤلانو نن د اوبو انرژي له مرستيال مولوي حمدالله زاهد سره په کتنه کې د لمریزې انرژي په تولید کې پانګونې ته چمتووالی وشوه. د هغو سرویګانو لبخې چې د تیر جمهوری حکومت په محل شوی وي، افغانستان د لمریزې انرژۍ د تولید لوړ ظرفیت لري. یوې زلزلې چې شدت یې د رشتر په کچه 4.5 درجې و، نن ماسپښین 3:03 د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د پروان ولایت مرکز چاریکار د شمال په 3.4 کیلومتره کې تر مځکې 2.5 کیلومتره لاندې و. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي افغانستان ته په یوه الوتکه کې 2 ټنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې 6.5 لکه هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کېدونکو ناروغیو باندې اخته دي. په خبر پاڼه کې راغلي په افغانستان کې نږدې 4 لکه ماشومان په تنفسي ناروغیو، سکاروي یا سینه بغل، اسهال او جلدي ناروغیو اخته دي. په پاکستان کې په 13 اپریل میاشت کې 1,340 کسان د ورشتنو توپانونو او تالندو له کبله مړه شوي دي. فرانس پرس خبري آژانس د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د ویندوی زهیر احمد بابر په قول ویلي چې 13 میاشت په پاکستان کې د ورشتنو کچه بې ساري وه او په میاشتني حساب څه باندې 2 چنده زیاته وه. په پاکستان کې د ورشتونو له کبله تر ټولو زیاته مرژوبله له افغانستان سره پر پوله په خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتې ده. په دغه ایالت کې 3 اتیا تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې هم د حمل یا وري میاشتې له 22مې د غویي میاشتې تر 9مې پورې سختو بارانونو او سیلابونو 103 تنه مړه کړي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي 1,000 تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور نیولې دي. روټرز خبري آژانس د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکا په قول نن چهارشنبه وویل دغه کسان په 12 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نیول شوي کسان د ترکیې وګړي دي او که د نورو هیوادونو اتباع هم پکې دي. اسلامي دولت ډله یا داعش چې په وروستیو کې په روسیا او افغانستان کې خونړي بریدونه وکړل سیمې ته یو ګواښ ګڼل کیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
درنو دوستانو ستړي مشي په مایکروفون ستاسو خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. نن چهارشنبه ده او د چهارشنبه پورس موږ مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. مایکروفون ستاسو خبرونه یعنی موږ د ازادي رادیو مایکروفون تاسو ته سپارو. د تاسو ستونزې، د تاسو بریاوې، د تاسو کیسې، خاطرې، خبرې اورو. عموما موږ یو موضوع ټاکو او ډیر خوشاله یو چې تاسو په هغه موضوع باندې وغږیږئ. خو که تاسو نور مسایل لرئ کولای شئ چې د مایکروفون ستاسو د خبرونه په استفادې سره له نور اوریدونکو سره زموږ شریکی کوي، تر چارواکو یې ورسوي او همدارنګه له موږ سره د راډیو لاري خبرې وکړي. نن د کارګر نړیوال ورځ ده. د کارګر نړیوال ورځ په نړۍ کې په دې پار باندې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې زخت زیات خلک کارګران دي. دوی که په کارخانو کې کار کوي، که په شرکتونو کې کار کوي، که په دولتي ادارو کې کار کوي، که په نادولتي سازمانونو کې کار کوي، خو هغه کسان چې کاري ځواک د ټولنو جوړوي دوی په قوانینو کې له یو لړ حقونو نه برخوردار دي. دغه حقونه بیلابیلو هیوادونو او د نړیوالو کنوانسیونونو لخوا تضمین شوي دي او بیلابیل هیوادونه د افغانستان په شمول ورته ژمن دي. یو په دې کې د ورځې 8 ساعته کار دی. نورم د کارګر د حقونو په برخه کې، د تقاعد په برخه کې، او همدارنګه د ګڼو نورو مسایلو په اړه باندې بحثونه شته دي. په افغانستان کې د کارګرو د حقونو مسله واکن یو جدي او د پام وړ مسله ده. که څنګه په افغانستان کې کارخانه، شرکتونه، دولتي او نادولتي ادارې ډېرې کمې دي او زخت زیات خلک په دغه چوکاټونو کې په کارونو نه دي مصروف، ډېر خلک آزاد کار کوي، په کرکیله، کروندو، دیقانې باندې بوخت دي، خو بیا هم مزدور کاران، دولتي مامورین، د نادولتي موسسو مامورین، د بیلابیلو اتحادیو غړي دوی د کارګرو په چوکاټ کې راځي. خو تر دې ټولو اخوا په افغانستان کې له خلکو سره ستونزه د کار د موندلو ده. کله چې یو سړی کار ونه لري د حقونو په اړه باندې بحث یو څه ستونزمن کیږي. په افغانستان کې ګڼ خلک د کار د نشتوالي نه شکایت کوي. نن به په همدې اړه باندې غږیږو، بحث به کوو. خو تر هغې مخکې هغه اورېدونکي چې موږ ته یې نن او پرون ځینې پیغامونه راستولې دي، له دې پیغامونو څو اورو، اگر چې ټول د دغه مناسبت باندې نه دي، د بیلابیلو اورېدونکو د زړه خواله دي در سره شریکوو. وروسته بیا د تاسو ټلیفوني تماسونو ته راځو. له اوس نه وایم چې تاسو کولی شئ چې له موږ سره د واټسپ په دې شمېره باندې مستقیم تماس ونیسئ. 00 2 3 0 0 8 1 1 1 یا 00 4 0 چې کوډ دی 23 00 1 1. راځئ دا پیغام اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ او خوشحاله وي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د غږیز یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمې دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته یې دلته بندونه وتړي، دا اوبه راته راګیر کړي، ده داسې لو اوبه چې راته راګیر کړله زموږ ولسوالۍ اویس چې دغو نه اضافه اوبه ځي تېرېږي او یا تنګي څخه مشتواله را وکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلۍ ځپلې، لکه کجکۍ او موساکله، بغنۍ او نوزاد ولسوالۍ. دې هیله چې زما پیغام نشر سي. ښه وخت د الله چارې. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او وړاندې کوم. د نیمې نړۍ څخه ډېره مننه. او چې دغه د نور او د مور په اړه معلومات ورکوي، نو په دې هیله باندې زه خپله یوه شخصي کیسه سره وړاندې کوم. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه په میډیا خبره کوم. دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجیدلو کې لور پر اوپادار خطرې ده. د وړ مورځي آیا یو پلار د زامونو سره ورسوي، لور بیا بخاري ور ودروله، 15 شپې په خپل خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی، زامونو د کور سره شړلې د لور دا و.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت کې د مسلی جنگیر مسمنه ازادي را پیغام ته د هله لارم ته ازادي راډیو ټول همکاران به جوړ او روغ په صحت وینه. زه د ازادي راډیو له طریقه محترم د مخابرات وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش دارم زمان پسیمه که تلیفون کول انترنت رو یو قدم آخوا خبره ده دیر مشکلات رو دید کل سزا تلیفون کول بخبر کود که چه سر مجروب کار بیا یاری بام سخیز ما یا دستی دوالی ست سخیز ما یا لکور آواز ما بیا تلیفون کول ما انترنت رو یو قدم آخوا خبره ده انو امو با کود که تقریبا اتا یا نه یا اینکه این سمکارتون استفاده کول ما په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونو نو په هر کور کې تقریبا هم دومره سیم کارتونه چې دا په زراعو سیم کارتونه کېږي نو که د امکین شرکت موږ د ستونزه راحل کې ډېره مهرباني به وي او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي موږ چې د جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پاید ام تی این یا دی اپان دی سین یا دی هر شرکت سی متفعال کلی او که هاگر نیوی دا دی جنده که جنده پا بلای سر کسی کم منتنو نصب کلی دا دی یو اندازه قوی که سی مول تنا دا دی تلیفون که ولو ستون زحل سی او خواهشات انترنت که مول هیچ زلط نلوی بسی دی موجود دا مشکل حل سی تنا دا دی تلیفون که ولو مشکل سی محل سی مانا نه ازادي رادیو له مکاران استاسو وخت مونی وای
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلامونه وایم د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته همدارنګ کارکونکو ته خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاس همیشه نه اوریدونکو عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی سره روزانه دلته زمر په ولسوالی کې چې دغه د دبليو پی مرسته چې د جریان لري نو دغه مسسه چې د ډیر وخت څخه په دغه ولسوالی کې دا بیا وزل خلکو ته وړه دی غوړی دی دال دی دغه شان ورکی نو زمر زده د مشران سره دا غشتنه د کچری دی زمر غوري نو دغه ګرمسول رسوالی ته دی جدي توجه کی زکه دلته مسکینان خلک چې دی بیا اندازې زیات دی دا چې خلک ستاده سي کسان ور دلته ستا چې د ماشام روډي ولاګ لري نو دغه مرسته چې د په ګرمسول رسوالی کې دی مثال د خبرې در دغه لا د ځانمن کسان چې کم پات دی دغه دیم نوښتا کې په خپل لیسونو کې خصوصا دغه مېرمنې د نوښتا کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري به سرپرست دی په دغه شاریاتو کې زه وینم همیشه زه دا شار ته ځم وینم مې دا به سرپرست مېرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې خدای واس کوي نو زمر د دې د مشران سره دا غوښتنه ده چې اول تر مسکینانو د مخه دغه مېرمنې د بې وزله مېرمنې نوښتا کوي چې په دغه شارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړې د بې سرپرست مېرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دی ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د مېرمنې در غاړې سي نو هغه به په ډېره مشکله په داوس ګرانۍ باندې هغه خپل د کور سرپرستی سرته رسي نو د دوی سزمر دغه غوښتنه ده چې دغه د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دغه زیانمنون کسان په خپلو لیسونو کې نوښته کړي
ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه درسره په اړیکه کې یم چې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند لډېر وخت راسته رسمي سوی ده او کار نه د پر شروع او ډیره صحه هم تر لاندې ده درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي او دغه د کوبند صحیح خلک هم ډیر لیدل دي دغه د مو خبره تر مسولینو کسانو ورسیږي ډیره بخوي او د ټول مسلمانانو هم نفع پکې ده کچیر دغه بند وترل شي او همکاري وشي تاسو دغه خبره ورسیږي او هغه وترنو ډیر اجر به وي الله پاک مو ستاله مو جوړه
سلامونه د ازادي رادیو ټولو خوږو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته د چنن د کارګرانو نړیوال ورځ ده زه د همدې ورځ په مناسبت تاسو ټولو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته همدارنګ کارګرانو ته د همدې ورځ مبارکي وایم خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې دغه بیکاری بیروزګاری نور پای ته ورسیږي او ځوانانو بیکاره خلکو ته کار پیدا سي تر څو مو هغه مسافر ورونه چې په نور هیوادونو کې د بهر هیوادو کې د خارج کې د راس خپل کورونو ته ولایت ته ولسوالۍ ته تر څو د یم دغه شیرین جانان وطن په مینه باندې ځانونه مالک او بل تر ټولو مهمه خبر هم دا ده چې دولت باید ځوانانو ته بیکاره خلکو ته د کار زمينه باید برابره کړي تر څو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوري څخه راوګرځي او خپل هیواد کې کار وکړي کدلته ستړي سي کار څه وکړي دغه خپل وطن د خپل سیمه د نو دا به خپل وطن ته کار کړی او کچيري په پردي وطن کې د استري سي دا به پردو خارجان ته تکلیف او زیار کشلی. نو هیله مو دا ده چې ټول کارګر خپل کارو باندې خپل وظیفو باندې ښه په ایمانداري ښه په وطنداري باندې ښه په صحیح شکل خپل وظیفې او خپل کارونه مخته یوسي. نو دا مو یو پیغام ده، یو نظر ده، یو وړاندیز ده. هیله ده چې زما پیغام خپور کړي.
دوستانو مننه کوم تاسو نه او چې دغه پیغامونه مونږ ته راستولي وو. تاسو کولای شئ چې مونږ ته تل خپل غږیز پیغامونه راولېږي د بیلابیلو موضوعاتو په اړه باندې د ازادي رادیو خبرونو ته. زموږ د واتس اپ په شمیره باندې 00 300 00 001 دا د موږ د واتس اپ شمیره ده، خو موږ ته زیاتره اوریدونکو چې پیغامونه را لیږي دې ته زخت زیات پیغامونه راځي، په زرګونو پیغامونه د ورځې را رسیږي. موږ یوازې هغه پیغامونه ګورو او غږونه یې اخلو چې غږ پکې. که څوک موږ ته سلام کلام راستوي، عکسونه راستوي او مختلف شکلکونه یا ایموجیګانې را لیږي، د هغه شماره که څو پرله پسې پیغامونه راواستوي هغه بلاکیږي. او همدارنګه واتس اپ تم کله چې تاسو د بې ځایه پیغامونه تن ډیر لیږئ کېدلی شي چې تاسو واتس اپ بند شي بالاخره. نو یوازې غږیز پیغامونه دې شمیرې ته واستوئ. د غږیزو پیغامونو نه مقصد دا دی ځینې اوریدونکي له موږ نه دا پوښتنه کوي چې تاسو ته څه پیغام واستوو. نو دا تاسو پورې اړه لري که تاسو فکر کوئ چې داسې یوه موضوع لرئ چې د ازادي راډیو خپرونو سره یې شریکه کړئ. مثلا صحي موضوع لرئ چې غواړئ د صحت په موضوع کې پې بحث وشي، د زراعت اړوند یوه موضوع لرئ، د کرنې اړوند یوه پوښتنه لرئ او غواړئ چې د کرنې په برخه کې ورباندې بحث وشي، د ټال او تال خپرونې لپاره چې د موسیقۍ خپرونه ده هغې ته کوم پیغام لرئ هغې ته یې راواستوئ. نو دا تاسو پورې اړه لري. موږ له تاسو نه غواړو چې موږ ته خامخا پیغام راولېږئ او خامخا موږ سره یو څه شی راواستوئ. کله مو چې ضرورت احساسوه او فکر مو کوو چې د تاسو یو غږ دی او هغه باید یو ځای ته ورسول شي، د ازادي راډیو په یو خپرونه کې پرې بحث وشي، بیا کولای شئ چې دغه شمیرې ته یوازې غږیز یعنی صوتي پیغام واستوئ. لیکلی پیغامونه یا دا چې چیرته مو یو ویډیو خوښه شوې د موږ سره شریکوي یا مو یو عکس خوښ شوې، دا موږ هم په واتس اپ کې، په فیسبوک کې، په نورو ځایونو کې کتلی شو او اړتیا نه لرو چې تاسو یې له موږ سره شریک کړئ. مننه کوو. ښه ده چې اوریدونکي دا شیان په نظر کې وساتي. وازې هماغه څه چې له دوی نه غوښتل کېږي د شمیرې ته یې راولېږي تر څو موږ سره بلاک نه شي. کله ناکله به دوی ښه موضوع لري، دوی به واقعا یو غږیز پیغام لري، شمیره به یې موږ بلاک کړي او بیا به په اصطلاح موږ سره هغه مسایل چې دی غواړي شریکي نشه شریکوله. ځکه که تاسو پرله پسې داسې میسیجونه راواستوئ چې هغه موږ نه یو غوښتي، په اوتومات توګه خپل واتس اپ د تاسو شمیره بلاک کړي. مننه. په همدې سره به راشو یو اوریدونکی را سره په تماس کې دی. له دا وروسته را سره د افغانستان د کارګرانو له ملي اتحادیې نه انجینر صاحب نوریدین دی، له هغه سره د کارګرانو د حقونو په اړه غږیږو. خو لومړی له دې اوریدونکي اورو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږیږئ؟
ډیره مننه جناب ان صاحب، سلامونه تاته اوریدونکو ته. هیله دروغ او جوړ بیاستې. نبی الله زابلی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
زابلی صاحب ستړی مو شي له غزنی نه؟
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ. هیله د تاسو او ټول اوریدونکو همداشان د افغانستان ټول ځوانان د یو کار زمينه ورته مساعده شي. دا چې نن د کارګرانو د یعنی هغه ورځ ده، نو ټول کارګرانو ته د همدې ورځ مبارکي وایم.
ډیره مننه زابلی صاحب. تاسو واقعا د کار په برخه کې ډیره موده زګورم چې کله پسې مسافری کوي، کله پسې سفر کوي، کله زده کړو پسې، کله کار پسې. د ما یو وخت یادیږي چې تاسو موږ ته له ایران نه زنګ واهه. په ایران کې د افغان کارګرو د وضعیت په اړه راته ووایه، څنګه؟
ډیره زیاته مننه کوم. لومړی به دا درته ووایم چې وایي تشه لاس ته تمې دښمن یې. نو دا هم تش لاس و متاسفانه چې موږ ایران ته تلو، همدلته کار کوو، ځینې وخت مو درسونه چکنې پاتې کېږي، ځینې وخت مسافري واقعا سخته یې. نو ایران ته چې موږ تللي وو هم د کار په موخه تللي وو، واقعا په ایران کې، په خارج کې څومره چې مثلا په هیواد کې هغه د کار زمينه مساعده وي، خو اوس اوسنی شرایط ته چې ګورو په ایران کې به تر یو حده کار یې د افغان لپاره، خو هلته بیا سختي دا ده چې مثلا که چیرته د پولیس له لوري هغه افغان ځوان ګیریږي، هغه واقعا له ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، هغه فورندسګر کیږي، هلته پیسې پاتې کیږي پر صاحب کار، او د هغه اطمن 100% او زر تر زره افغانستان ته راړول کیږي. نو په ټوله کې چې هلته موږ هغه وضعیت وکته خپل ورسره مخامخ شو، واقعا د ایرانی صاحب کارانو لخوا له ظلم ستم سره، د ایرانی پولیسو لخوا همداشان له ډیرو همداسې څه سره مخامخ کیدو، زما په شمول ډیر افغانان چې هغه به موږ ته د زغملو وړ نه وو. خو بیا هم زموږ ستاسو هیوادوال ځوانان افغانان متاسفانه وخت په وخت اړ کیږي تر څو بهر ته ولاړ شي، هغه هم په دې خاطر چې په هیواد کې د کار نشتونی الباسي تر څو بهر ته لاړ شي.
ډیر زیاته مننه، خدای دې سلامت لره. واقعا چې په افغانستان کې د کار او بوختیا او نشټوالی د دې سبب شوی چې ګڼ افغانان په ګاونډیو هیوادونو سربیره د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په ډیرو خطرناکو لارو ولاړ شي. خو نن د کارګرانو نړیواله ورځ ده، دا ورځ ولې لمانځل کیږي او کارګر چاته وایي، د حقونو په اړه باندې څه ویل کیږي، په افغانستان کې د کارګرانو وضعیت څه دی، دا هغه څه دي چې لکه مخکې مې چې وویل چې مننه کوو زابلې صاحب له تاسو نه. د انجینر صاحب نورالدین نبی و پښتو د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې څخه دی. انجینر صاحب، خبرونې ته ستړي مشي، اصلا کارګر څوک ګڼل کیږي او ولې باید د کارګر ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي؟
تاسو خوشحاله اوسئ او مننه چې ما ته مو موقع راکړه چې زه ستاسو سره خبرې وکړم. پاس له سلامونه او احترامونه غواړم چې ستاسو د تریبون له لارې نه د افغانستان او د نړۍ ټول کارګرانو او زیارستونکو ته د دې مبارکې ورځې مبارکي ووایم، او دوی ته ښه روغتیا غواړم، دوی ته خوشحالي او سوکالي غواړم. کارګر صاحب هغه ته وایي چې خپل ډېر با ارزشه نیرو د لږو پیسو په مقابل کې د کار په مارکیټ کې خرڅوي، او د دې لپاره چې خپل مادي ژوندانه تامین کړي. یعنی هغه کسان چې فزیکي فعالیت کوي په تولیدي برخو کې، هم په کشاورزي په برخه کې، هم په صنعتي برخو کې، چې هر کار تولیدي کار کوي هغه ته کارګر ویل کیږي.
مننه کوو انجینر صاحب نورالدین. دا راته وایي چې په نړۍ کې د کارګرانو وضعیت باندې بحث کیږي، په افغانستان کې د کارګرانو او د کار لپاره قوانین او قواعد په اړه باندې تر اوسه څه پرمختګونه شوي په تیرو کلونو کې پوښه څه شته په دې برخه کې؟
په تیرو کلونو کې ډېر څه په وطن کې د کار قانون درلود، اما متاسفانه چې خصوصا په تیر رژیم کې چې شل کال یې حکومت وکړه، اکثرا هغه مواد د قانون هغه مواد چې د کارګرانو او د کارکوونکو په ګټه وو نه تطبیق کېده. په توګه د مثال د کار د قانون یو شپیتمه ماده چې د معقولاتو په اړه دی، او د کارکنانو په هکله نه 50 ماده، او 50 ماده، یو څلو 30 ماده دا مواد ګر سره نه تطبیق کیده، او خصوصا د یو څلو 30 ماده یو کې دا د هغه اجزاوې چې دي هغه نه تطبیق کیده. خلاصه دا چې هغه مواد چې د کارګرانو او کارکوونکو په ګټو هغه نه تطبیق کیده، فقط هغه مواد چې د دې په ضرر وو د حاکم دولت د دې رژیم په وخت کې هغه بیا تطبیق کیده. قانون اوس هم شته، اوس هم شته، خو بدبختانه چې اوس زمینه داسې مساعد ده چې کار لګي په افغانستان کې کار نشته د کارګرانو لپاره نو یو تعداد ګنشینې کارګران د ترکیې چې په افغانستان نووزی په ډیرو خطرناکو لارو باندې خارجي وادو ته لاړ شي د کار لپاره چې حالت هم بدبختانه چې یو تعداد لارې په وګدو کې لمانځه دي سپ د دې متضرر کیږي سپ شکول کیږي سپ واهلو تکول کیږي بیا دا خارجي وادو له پولیسو لخوا دستگیر کیږي جریمه کیږي بندیان کیږي او جبران اخراجیږي سپ خلاصه دا چې په افغانستان کې د کارګرانو حالت ښه حالت نه و اوس هم هغه مشکلات چې د تیرو رژیمونو پاتې دي اوس هم تر اوسه پورې نه دي ختم شوي اوس هم مشکلات شته
انجنیر صاحب تاسو ویل چې زیاتره افغان کارګران په غیر قانوني لارو د دې په خاطر چې په وطن کې د نن کار زمینې کمی دي دوی زی او خپل ژوند په خطر کې اچي یا خپل ګټه وټم په خطر کې اچي په دې برخه کې په ګاونډوي هیوادونو نه په ایران کې په پاکستان کې ډیر افغان کارګر دي همدارنګه د خلیج په عربو هیوادونو کې زخت زیات افغان کارګر په کارونو باندې بوختي په افغانستان دغه کارګر په قانوني لارو هم تللی شي د کار لپاره کنا عموما باید دوی په اصطلاح په غیر قانوني لارو تګ راتګ وکړي
محترمه د تیرو زمونو داسې میراث کارګرانو سره د افغانستان کارګران ته داسې پاتې شوي دي چې د افغانستان کارګران اکثریت چې دي دومره توانمندي نه لري چې د قانوني لارې نه خارج ته ولاړ شي د کار لپاره دا زمینې نه دي ورته مساعد په توګه د مثال دا چې مثلا پاسپورت اخیستل کیږي دا یو زمان غواړي یو وخت غواړي یو یو ازینه غواړي او بیا خصوصا که چیرې یو څوک د ایران ویزه اخلي بیا مجبور ده چې د ایران د هوا پیماو د الوتکو ټکټ واخلي چې دا پیسې د دې سره نشته چې اکثرا بیواز د خلک دي اکثرا داسې خلک دي چې په کور کې د خوراک ډوډۍ نه لري سي نو دوی مجبور او مکلف دي چې غیر قانوني ولاړ شي او څوک بیا ویزه هم نه ورکوي خارجي وادونه د افغانستان کارګرانو ته چندان ویزه هم نه ورکوي نو خصوصا بیا د ایران ویزه چې دي یو تعداد کسان چې د ایران نه بهتره ګرځېدلې دي دا یې ولې دي چې د موږ پاسپورت یې اخیستی دی او چیر کړي دي ایسته یې غورځولي او موږ یې ګیر کړي وو بندیان کړي وو جریمه کړي وو وهلي وو ټکولي وو بیرته یې اخراج کړي وو د مزدونه افغانستان ته یې نن ایستلي اوسي ډېر مشکلات د افغانستان د کارګرانو په مخ کې
انجینر صاحب د کارګرانو د مهارتونه خصوصا په نړۍ کې چې څوک کارګران استخدامي یا بل هیواد نه غواړي تاسو ول چې افغان کارګران ته تر ډیره ویزه نه ورکي یو څه خوب امنیتی مسلې او نور اندېښنې وي چې افغان کارګران عموما د کار نه ډیر د کډوالۍ په خاطر باندې افغانان له خپل هیواد نه نور هیوادونو ته ورسي امنیتی ستونزې او مسایل به مور سره تړلې په ځینو مواردو کې په ځینو هیوادونو له دې لوري نه اندېښنه لري خو لوی اندېښنه د مهارتونو کموالی او نشتوالی دی مثلا په نړۍ کې دا مهال مهارتونه په کار دي په بیلابیلو کارونو کې د ټکنالوژي په برخه کې د موږ زیاتره کارګران چې دغه هیوادونو ته ورزي هتا غادي لیکلوست نه دیسته په مجموع کې په افغانستان کې دغه کارګر زواک د مهارتونو په اړه باندې تاسو فکر کوئ څومره دیننه په کور دیننه دغه مهارتونه کفایت کوي او څومره دغه نړیوالو بهرنی مارکیټ د کار ته برابر دي
محترم زه خو په دې هیواد کې لوی شوی یم چې د ژوند په افغانستان کې تیر کړی دی سه په دا تیر رژیم کې د شاه د دورې نه نیولې بیا د اشرف غنی د حکومت تر پایه پورې هیڅ دولت د افغانستان د کارګرانو او مهارت ته د دې د پوهنې په حق لا د دې د سواد او د دې د دغه دانش په حق لا د دې د مهارتونو په حق لا هیڅ توجه نه وکړي قطن زه سوی نه اوسه هیڅ دولت د نه د غوښتنې چې د افغانستان د کارګرانو لپاره یې پوره خدمتونه وکړي نو همدغه بدبختي ده چې زموږ د افغانستان د کارګرانو مهارتونه په ټیټه سطح کې ده او رښتیا هم اکثریت بی سواد دي. بیا که کوم یو حرفه هم لري چې داسې میکانیکي زده کړي دي چې نه دا چې المنی زده کړي وي، نو دا مشکلات شته. واقعا دومره مهارتونه نه لري د افغانستان کارګران چې خارج ته ورځي، دوی وکولی شي چې په فابریکو کې کار وکړي، خصوصا د صنعت په برخه کې. او که د زراعت په برخه کې وي هم بیا یو څه کولی شي. نو زما وړاندیز دغه اوسنی حاکمیت ته دا ده چې چون افغانستان یو زراعتي هیواد دی، ډېر مځکې لري، صاحب ډېر حاصلخیزه خاوره لري، او دریابونه ډېر لري، اوبه ډېر لري، صاحب ښه لمر لري، صاحب او ښه ځوانه نیرو د کار لري، صاحب دغه د کرهنې و سکتور ته باید ډېر توجه وکړي. دغه خصوصا د افغانستان د مختلفو ولایاتو بندونه چې تر لاس لاندې دي، دا باید هر څومره ژر برابرۍ ته وسپارل شي، او کارګرانو ته بېروزګارو کارګرانو ته مځکې توضیح شي چې دوی په زراعتي کارونو بوخت شي. طبعا زراعت په خپل څنګ کې په خپل اړخ کې مالداري هم کولی شي، سب لري، مالداري هم لري، بیا صنعت هم مخته تلای شي. په توګه د مشهد مثال داسې مواد دي چې کرل کېږي لکه لبلبو، کیدای شي چې د شکر فابریکه جوړ شي. مالداري چې وي بیا مثلا د حیواناتو د وړیو څخه کولی شي چې مثلا د فابریکې پشمینه بافي جوړ کړي، او پخته چې کری پنبه چې کری کرل کېږي، د پنبې نساجي فابریکې جوړ شي، صنعت هم مخته لاړ شي.
خو دا کرنه به انجینر صاحب ماسرول غواړي، ځکه په افغانستان کې کرنه او مالداری چې دا په ډیر دودیز او سنتي ډول باندې رواج دا غه کرنه چې دغه وسنی اقلیمی بدلونونه چې دي، دا سیل او بارانونه او مسلسل وچکالی، یعنی د دې په وړاندې کارم نه ورکي او ډیر حاصل نه ورکو. افغانستان کې همیشه لوږه او بیوزلی حاکمه وه. نو تاسو به د دې وړاندې سترڅنګ دام وایي چې کرنه باید محصره شي.
بله بله، بات کرنه مؤثر شي د دې پاکستان کې چې کارګرانو تنظیم کې ویشل کیږي، بعد د دې د امنیت سطح هم لوړ شي، دوی ته مهارتونه ور وښودل شي چې دوی وکولی شي چې مدرن دغه زده کې کښتکار زده کې چې د تولید سطح ډیر لوړ شي. او موږ خو ډېر دغه لرو چې ډېر امکانات لرو د زراعت په برخه کې، ځکه مو ډېر ډېر دریابونه دي د مخکې هم وویل، نو چې په هر شکل بیا هم کولی شي چې موږ خودکفا شو.
انجینر صاحب بله پوښتنه م کوم، بیا راسره اوسئ، د څو اورېدونکو ټلیفونونه رااخلم. د تاسو د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه لرئ په افغانستان کې؟ عموما دغه اتحادیو ډېر رول نه درلود، خصوصا د کارګرانو او دې اتحادیو لکه ډېر څومره چې په نوره نړۍ کې مؤثریت لري، هغومره یې واک او امکانات نه لرل. مثلا په نوره نړۍ کې قطع دی، داسې ښکاري چې د انجینر صاحب ټلیفوني تماس له موږ سره قطع شوی دی. خیر، له دنه به وروسته پوښتنې وکړي او اورېدونکي راسره دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بله، اتل
صاحب له هلمند ولایت نه ستړی مشي. موږ نن د افغانستان کې د کار روزګار په مسله باندې غږیږو، د کارګرانو حقونو ورځ ده، خو په افغانستان کې بیا خلک کار پسې ګرځي. هغوی وایي د حقونو موضوع به وروسته پې بحث کوو، خو اول کار پیدا کوي. تاسو خوا ته وضعیت څنګه دی؟
مننه خدای پاک دې قدر نه سمو ته نو وکړل کوم یل ماشي شهوات وکړه، او تاسو خبرې مثال خبرې شهوات وکړي چې وانستان چې دې مثال د خبرې اقتصاد د زراعت او دغه کې مثال بر زراعت ولا دی. ها سمو ته مخ زه خپل دې کان په زه خپل ان در کوم پمبو خبرې چې یل ما خبره وکړه. ان سمو ته دلته مخ خپل مثال د خبرې د پمبو چې په خپل کړو، خو بدبخت باندې هغه وخت مثال د 6 کال د وزارت توام مجملان سمو ته مر د زری تخمونه رانی ولا په 15 لزر کالداري، په 4 لزر کالداري، په 2 لزر کالداري. نو خلک ویل چې مثال زیرا ګرانه ساري په 3 افغاني دي. من هم سمو سره مدا د زراعت لپاره یو غټه ضربه ده د کانانو لپاره. نو کله چې موږ پمبا وکړو مثال د خبرې خواري په وکړو کو دونه ورکو مثال د خبرې تیل په وسوځو د وبو د پاره هم سم محترم شه کال وشالي مدا شه کال تیر کال زرات دغه کې نو دا موږ مصارف نه را جوړي دا زرات موږ کړلې مثال د خبرې دا کښتو کروندا موږ کړلې چې خپل مصارف نه را جوړي بای نه لري نړیوال بازار نه لري دا خو د کانان بار مثال د خبرې خپل مصرف نه سي په جوړویان صاحب
دا واقعا ستونزمنه ده. مخکې انجینر صاحب نورالدین دی انجینر صاحب نورالدین را سره بیرته تماس ټینګ شوی دی. مخکې هغه په افغانستان کې د زراعت معاصرېدو په اړه باندې خبرې وکړې، بیا را سره وصل شوی دی. انجینر صاحب، د تاسو تلیفون یو شیبه موږ سره قطع شو. د ما پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې دا د کارګرانو اتحادیې په نړۍ کې ډېرې پیاوړې دي، حتی په یوه اداره کې څوک څوک نشي کولای چې یو مامور پرته له دلیل نه، له سبب نه، له کار نه لرې کړي، یا مثلا خپل یو کارمند ته په وخت معاش ورنه کړي. دغه اتحادیې ورباندې فشار راولي، او یعنی دوی عادي کار فرما چې څوک دی هغه چې کار ورکي پاغه خلکو باندې د فشار لپاره کافی امکانات لري، همدارنګه د کارګرانو په برخه کې نور امکانات هم لري. په افغانستان کې په ځنګړي توګه د تاسو اتحادیا په دې برخه کې څه کولای شي، له کارګرانو سره څه کارونه کوي، څومره امکانات لري؟
بدبختانه محترمه، د موږ اتحادیا پرسنه یو زر درې سو نوي کې تشکیلاتي بوران ته ولاړی. هغه هم صاحب دا یو چې دا د ولسي جرګې د غړو له لاسه او د بعضې نورو زورواکانو له لاسه، چې د موږ هغه منتخب سرپرست رئیس چې موږ ټاکلی وو په د جوزا په میاشت کې په سنه یو زر درې سوه نوي هجري شمسي کال کې، نو هغه د موږ سرپرست په زور د دفتر نه وویستی او خپل اجنټ په چوکي باندې کېنول. خاص دې دپاره چې مېلمانه دغه زورواکانو دغه بعضې وکیلای د دولسي جرګې وکیلان دې دپاره چې د دې اتحادیې د نغدو او د جایدادونو څخه څو استفاده وکړي. نو موږ دا بې تفاوت پاتې نه شو صاحب، محاکمو ته مراجعه وکړه صاحب. تقریبا اته کاله موږ په محاکمو کې دعوه وکړه او دعوه مو هم وګټل صاحب. نو خلاصه دا چې د موږ اتحادیه په سنه یو زر درې سوه نوي کې بحران ته ولاړی صاحب، بیا په آخر کې صاحب نږدې وو چې کارونه جوړ شي، بیا تحول سیاسي تحول راغی، امارت اسلامي راغی، بیا هم موږ هڅه هم وکړه چې خپل جواز ترلاسه کړو. یو چې دا د یو شمېر کارونه شوي دي، مثلا یو کمیسیون په وزارت عدلیه کې دایر شو، ډېر ښه پرېکړه یې وکړې صاحب. بیا بل کمیسیون په معاونیت اقتصادي کې دایر شو، هغه هم ښه پرېکړه وکړه چې هغه کسان چې اتحادیې ته خیانت کړي دي دوی باید مجازات شي، او هغه کسان چې دغه دي چې صداقت یې کړي دي باید پاتې وي په دې اتحادیه کې. نو تر دا اوسه پورې د موږ کارګران ماتل ده صاحب، د موږ جواز هم ماتل ده. نو موږ تقریبا فیران د تعلیق په حالت کې وو. هغه قانوني قوت او هغه رسمي قوت چې باید موږ لرلی هغه اوس د موږ سره نشته، په دې چې موږ فعلا تقریبا د تعلیق په حالت کې یو. نه موږ کانګره دایر شوي دي صاحب مهربانه، ګرچې یو تعداد د ګوتو په شمار یو تعداد اشخاص یو تقلیدي کانګره دایر کړه صاحب، چې هغه د وزارت عدلیې لخوا او د موږ لخوا رد شو، اعتبار اعلان شو. نو خلاصه دا چې تر دا اوسه پورې موږ په لټه کې یو، په هڅه کې یو چې خپل جواز هم واخلو، خپل ملکیتونه هم چې د شاسري د فرمان پر اساس باندې د موږ نه اخیستل شوي دي یا وزارت مالي ته سپارل شوي دي، حتی د موږ کاري دفتر چې د موږ شخصي ملکیت هم اوسه چې شهر شریف خبال هم ځینې لرو صاحب، هغه هم وتړل شو صاحب. دا د موږ اسناد او مدارک ټول په مغر دفتر کې قید دي صاحب. نو اوس موږ په یو تنظیم کې چې وزارت محترمه کار امور اجتماعي د موږ سره مرسته کړې ده، هغه دفتر موږ ته راکړې دي صاحب. هغه دفتر کې موږ یو، نو تقریبا ډېر د موږ تعداد متلاشي شوي دي د اتحادیې غړي، او د موږ معاشونه هم بند دي صاحب مهربانه، بانکي حسابونه هم د اتحادیې بند ده. نو په ولایاتو کې هم اتحادی چې دي هغه مسؤولین چې حرفوي کارګران او کارکنان وو د اتحادي، د هغو معاش هم پاتې دي، د مرکزي کادرونو چې حرفوي او پروفیشنل کارونه کول دا هم ماشونه پاتې دي. نو تقریبا موږ نیمه فلج یو، یعنی د تعلیق په حالت کې یو. تاسو چې زموږ جواز اجرانه شي او زموږ بانکي حسابونه خلاص نشي، زموږ املاک موږ ته راونه سپارل شي، موږ دغه څه به ضعیف یو، موږ نشو کولای چې په سمه توګه د کارګرانو د حقوقو نه دفاع وکړو.
مننه کوم انجینر صاحب نورالدین د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې نه لا تاسو نه مننه کور موآباد. تاسو سره خدای پامانی کو منګه په ورستیو کې د سو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه راخلو او ورست بیا خبرونه راټولو. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای غږیږي.
السلام علیکم.
مهرباني
ځل څلتاو همکاران او ټول اوریدونکو ته نیکی احترامات وایم.
وعلیکم السلام. ستړی مشه لکم زید زنګ وهله.
او سامان د هلمند ولایت ته چکی ورته پالې څخه زبداده ته وایم چې هلمند خو یو زراعتي ولایت دی. په ټول افغانستان کې پراخې دشت لري او غټ ولایت دی. د هلمند خلک ډېر پر زراعت باندې تکیه لري. نو د امارت اسلامي سم دا اوښته ده چې په دا وسمې بارانونه ډېر وسوله. د دې ځای خلک خو ټوله په زراعت کې مصروف دي. ماشینه او دا شان نشته چې په حکومت کې دي ونډه واخلي یا د حکومتي کارونه وکړي. د خپل زراعت کې نو دغه یو کار چې وکړي دغه د هلمند د کجکي کاسه چې ده اوس ماشاءالله ډېره د کڅه ده او ښه ډېر اوبه تپش کې چې دغه د زمینداور کانال وکړي. زموږ ته دا به ډېره وسایم چې او خلک به هم ډېر خوشحاله شي. او د دې زمینداور کې زه وتی یم، یعنی ډېر اوبه لاندې شي، یعنی بیخې ستیاري دي. خلک مصرفونه په کې خو کښتې بیخېم دي زراعت وچېږي. نو چې دغه یو کار وکړي
دغه اوس چې ډېر بارانونه شوي دي څنګه چل دی په زمینداور کې؟ اوس به اوبه ډېرې که نه په دې ورځو کې؟
اوبه خو بارانونه خو ډېر وسوله. حتی چې دغه بارانونه نه وایي چې زموږ د زرې کښتونه هم د پنج د لاس وچېدل، غنم هم د پنج د لاس وچېدل، اوبه نه پرسېدلې. دغه بارانونه دغه مې ګټه وکړه چې کښتونه مو سم ساده ته ورسېدل. مګر اوبه ته ګټه نه ده کړې چې رښتیا وایم. نو دا څه څه دی او څه کار دی چې ولې یې ګټه نه ده کړې؟ که نه سیلابونه راووتل، وبهېدله مندونه ډک وبهېدله. خو دغه یو شی باید ووایم چې دغه د هلمند د کجکي برق هم په راواړي. دغه برق ډېر اوبه کشي. دا سمرسولان ګرد چالانې څلورویشت ساعته دیارلس ساعته دغه اوبه ډېرې کښته کې چې دغه کاسه کانال وکاږي. دا درې ولسوالۍ مې تاکله او نوزاد به هم ورسره آباد شي چې کجکي خو به خود ورسره آباد دي.
ډیره زیاته مننه د تاسو له پیغام نه. له کجکي ولسوالۍ نه واقعا چې په هلمند بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو ډیرو ولایتونو کې ګڼ خلک یاغوی ورځنی کار کرکیله یا مالداري ده، دیقاني ده. او که څوک غواړي چې له افغان کارګرو سره مرسته وکړي، خداده چې د کروندګرو مالدارانو او همدارنګه هغوی چې په خپلو پټیو کې په زراعت بوختي دي دوی لاسنیوی وکړي. هغه که دوی ته د اوبو د لارو چارو په برابرولو وي، هغه که دوی ته د خو تخمونو همدارنګه د نباتي او حیواني ناروغیو او فتونو پر ضد د دواګانو په برخه کې، نو د کروندګرو لاسنیوی افغانستان پر پښو درولی شي. بل اوریدونکي ته ورځو، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته. هم دغه وخت مو نیک مرغه. زه هم لقمان قلمیار یم، هغه هم له پکتیا احمد خیلو څخه.
ستړی مشي قلمیار صاحب له پکتیا له احمد خیلو څخه. د موږ موضوع خو د کار او کارګرانو مسله ده. د تاسو ډیر د پکتیا خلک کار پسې، البته د څو ولایتونو خلک په کارونو پسې په عربي هیوادونو کې ډیر کارګران دي کنه؟
مننه کوم، خوشاله اوسه. دا چې زمونږ غټه بدبختی بیا زمونږ طرف زیاته دی کنه، ځکه مونږ چې د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې اوسېږو، دغه اطرافي سیمه ده. د دې سیمې خلک تر ډیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې بوخت دي، لکه اطراف کې دومره بوختیا نه لري، او ځینې ځوانان چې دي هغوی یعنی لکه وړاندې چې یادونه وکړل نور هیوادو ته تللي دي، یعنی خپل کورونه یې پرېښولي دي. علت یې څه ده؟ علت یې همدغه بیکاري ده. نو دا چې احمد خیلو کې تر ډیره خلک چې بیا کاروبار کوي، ځینې داسې خلک شته دي چې هغوی دغه کرنیز حاصلاتو کې زیات وخت بوخت وي، هغه کمې وجات اوسېږي یا هم نور کوم کرنیز حاصلات اوسېږي، خو کرا شو دې ته نو په عموماً کې مشکلات مونږ لرو. ځکه مشکلات لرو نو د هغه څه چې پرېښودل کېږي، هغه که تعلیم وي یا هم کوم بل قسم اوسېږي، هغه ټول د بیکارۍ له وجې. ځکه مخکې به دا و چې کور کې به یو کس ناست و، او اوس کور کې د یو کس پر نسبت 15 کسان دي. دا چې ولې 15 کسان دي، د علت څه کېدلی شي؟ علت یې همدغه بیکاري ده. یعنی که چېرته زموږ لپاره دغه بیکاري نه ختمیږي، نو ورځ تر بلې زموږ ته مشکلات زیاتېږي. نو مونږ له زده کړو څخه بې برخې کېږو، له هر قسم څخه بې برخې کېږو، نو ان دې ته رسېږو چې ځینو حالاتو سره سم نو مونږ ته رواني ناروغۍ پیدا کېږي. ځکه زموږ اطرافو کې که اوسېږي یا هم په مرکزو کې اوسېږي، تر ډېره خلک نه هیلي دي. مخکې به دا و چې یو به غریب و، یو ته به یې ویل چې پرېږدی دې سره مرسته وکړئ، دې سره مدد وکړئ. اوس داسې دي چې په عموماً کې مشکلات دي. ځکه مخکې به چې یو کس دوکان ایښودلی و، نو اوس د هغو په نسبت 15 کسان نور ډېر شوي دي، یعنې د هغوی خوند یې هم تللې ده. نو راشو که دې ته چې هغه مسؤلین چې په دې برخه کې کار کوي، که چېرته دې ټکي ته پام ونه کړي، یعنی دغه بیکاری انسان باندې چې ډېر بوج راولي، یعنی هغه د پښتون باندې، یعنی د بیکاری پښتون باندې، نو که هغه مسؤلین په دې برخه کې کار ونه کړي، نو زیات خلک نه هیلي کېږي او له خپلو هیوادوالو سره هغه مسؤلین
څه کېدلی شي، لکه څه مرسته کېدلی شي که تاسو وایئ چې مسؤلین مرسته وکړي، یا مثلا هر څوک چې په دې برخه کې مرسته کولی شي؟ تاسو سیمه یو بیلګه ده، یو مثال دی، دا د ټول افغانستان وضعیت دی، خصوصا د هغه سیمو د کلیوالي سیمو چیرته چې زراعتونه هم د هوا حالاتو سیلابونو وچکالیو ځپلي، یا بل کوم کار روزګار هم نشته، څنګه مرسته کېدلی شي؟ څنګه دغه وضعیت د تاسو فکر باندې که دولت وغواړي لاس تر کړي، یا یو بهرنۍ موسسه غواړي، یا خلک غواړي، څه کولی شي دې خلکو سره؟
نو په کار دغه دی چې لومړی باید دولت په دې برخه کې کار وکړي. ځکه هغه مسؤلین چې په دې برخه کې کار کوي، نو زه وایه دونه کوم، ځکه زموږ مشران دوی، یعنی هغوی به غور نه کوي، هغوی به نه غواړي چې دغه ستونزې ورته راجع کړي. خو زه د رسنیو لارې زه وایم، ځکه ډیر وخت دا خبرې ما تکرار کړي دي، خو بیا هم لا یې چا ځواب نه دی راکړی. نو نن سبا داسې وخت ده چې یو څوک داسې ستونزې یعنی تکراروي، نو هغوی پاتې کېږي، یعنی ځواب نه ورکوي. نو موږ ته په کار دی چې په دې برخه کې یعنی وړاندویان مهمه دي، د وړاندویانو لپاره ځینو کسانو ته ضرورت دی. ځکه که دغه بیکاري نه ختمیږي، نو ورځ تر بلې زموږ هر څه ختمیږي، یعنی زموږ مینه له هوا هیوادوالو څخه هم ختمیږي. څوک چې په دې برخه کې کار نه کوي، مسؤلیت به وي، یعنی له بهرنیو هیوادو څخه به هر څه ورته راځي. خو کرا شو دې ته چې اطرافو کې د دوی پوښتنه نه کېږي، نو دا ولې نه کېږي؟ لکه اوس څرنګه چې دغه برانونه وشول، دغه احمد خیلو اطرافي سیمه چې ده، دلته کوم سیلابونه چې راغلل، هغه کوم خلکو چې ستونزې بسلې، یعنی کوم کار یې کړلی، یعنی هغه کار یې ټول لری کړو، یعنی دغه سیلابونه په دې کرنیزو حاصلاتو باندې راغلل. خلکو تمه وه چې موږ به کرنیز حاصلات زیات راوړو تر څو د خپلو ماشومانو لپاره یو حلال رزق وسیږي. خو دا چې هر څه ختمیږي، نو دا معلومه خبره ده چې په دې برخه کې کار نه ده شوی. نو که چېرته په دې برخه کې کار وشي، نو طبعا اول زه وایم، بیا بل وایي، نو چې هر چا ستونزه به هوارېږي. یعنی په یو ګل هم نه پسرلی کېږي. موږ دا نه وایو چې همدا اوس دی اوسېږي، نه، نو که نن نه وي نو سبا ته، که سبا نه وي بل سبا، نو داسې نمه کېږي کنه چې یو څوک تمه کېږي او د ځواب په نسبت دوی چوپ پاتې کېږي. یعنی چوپ پاتې کېدل مهم نه دی، باید ځواب ویل شي.
مننه قلم یار صاحب دی پکتیا له احمد خیلو نه مو ټلیفون کړی و، کور ودانۍ درته وایو. واقعا چې احمد خیل د پکتیا د ټول افغانستان د اطرافي سیمو یوه نمونه کېدلی شي، چېرته چې خلک د بیکارۍ یا د کار روزګار له نشتوالي شکایت کوي. او هماسې چې ښاغلي قلمیار وویل، دا ګڼو نورو ستونزو ته بیا لار هواروي چې په ټولنه کې ستونزې راپېښوي. یو بل اورېدونکي ته ورځو، له ده به واورو څوک او له کوم ځای غږېږئ؟
مننه کوم، زما هم سلامونه او نیکې دي او خواږه احترامات هم لرم چې جوړه روغ وایست. مظلومیار د کندهار ولایت څخه د ټلیفون نیکسه.
ستړی مشې مظلومیار صاحب، د کندهار له ولایت نه
مننه کوم. نن خو د کارګر نړیوال ورځ ده، د بعد امر به درته هم چې موږ په کندهار کې بیکاری هو سره چې د ځوانان مو بیکار دي اته د پانتون فارغ ځوانان مو بیکار دي نو هغوی خو په کار دا دولت چې دغه ځوانان ته د کار زمینه مساعده کړي دلته فابریکې زیاتې شي نو بیا به دا ځوانان دلته په کار باندې اخته شي که چیرې خدای نخواسته دغسې حالات د دغه ځوانانو په نشو هم اخته کېږي او دغه ځوانان به نور بهرنیو هیوادو ته هم په قاچاقي توګه ځي لکه ایران او پاکستان نور ممالک توګه ځي ځکه چې د مجبورۍ د خاطره دلته چې ولیا کور خو ځینې غواړي نو که چیرې دغه ځوانان ته د کار زمینه مساعده وي د کار زمینه ورته برابره وي نو دوی به بیا ولې بل ملک ځي ولې به دوی د نورو تکلیفونو د نورو خواریو د مزاحمتو سره د دولتو سره مخامخ کیږي او یوه خبره مهمه دغه ده دلته په کندهار ښار کې چې کومې فابریکې دي یا کوم کارګر په کار باندې اخته دي باید هغه کوم شرکتو مسؤلین دي باید د مزدورانو سره ښه رویه وکړي ښه اخلاق ښه پنج نرم لهجه باندې درځي ونازوي نو ان شاء الله کار بم پر مخ کللی او دا غزوانان بم خوشاله ساتل سیوی دا کارګر او بل مهمه خبره دا د کچیر دا غزوانان کم کار ته سپارل سوی باید پاغه پشه آرام پزا کی او پشه هغه مسولیت سره کار ور سپارل سر باید هغه پشه میران سره کار وکینو ان شاء الله هغه استاد مو خوشحالي او په شرکت او په کم ځای کې به په کار باندې بوختي هغه په سمه طریقه سره به هم سره رسیدلی زه پر پچو قرباني کوم جو کور په شهر کې د بده مرو درته ام چې دومره ځوانان پر دا چوکو باندې ولاړ دي چې کچوای د کار نسته نو به چې دولت مهمه خبره دولت راځي کې چې دولت لاس په کار سي دلته پاپریکې جوړ کې دلته ځوانان د کار زمينه مساعده کې او دا غته څنګه دولت سره خبري وکي پر رسمي توګه یا ایران یا پاکستان یا دوبری یا سعودي عربستان سره کس څنګه چې په جمهوریت کې شل زره کسان یا 15000 کسان به رسمي وغوښتل د کار لپاره یا ترکیه ته نو که چیرې دا استعمال کوته سره خبري وکي دا ځوانان او ولادت سره رسمي توګه نو بار بار اصل دیوم د سن سره مخامخ نه کیږي او خپل کار به هم کړی او خپل بچان او خپل د کور لپاره به الاله نه پکا به هم برابر کړی وي
ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه چې له کندهار نه مو زنګ وهلی وو کور مو آباد په همدې هیله باندې چې په افغانستان کې نه یوازې دا چې افغان ځوانانو ته د افغانستان په اړه ویل کېږي چې یو ځوان هیواد دی یعنې د افغانستان د نفوسو یوه لویه برخه هغه ځوانان جوړوي چې عمرونه یې له 14 کلنۍ 12 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ او 13 کلنۍ په دغه سنو سال کې دی دای ډیر وګړي په دې عمر کې دی او دا واقعا د کار عمر دی چې خلک پکې کولای شي کار وکړي په دې هله چې په افغانستان کې ځوانان نه یوازې دا چې د بیلابیلو کارونو مسلکونو او مهارتونو په برخه کې وروزل شي نجونې هلکان چې د خپل ټولنې سره مرسته وکړي همدارنګه په نورې نړۍ کې دی یو کاری ماهر کاری ځواک په توګه باندې وتوانېږي چې وزلېږي او خپل ځان ته په اسانه توګه کارونه پیدا کړي مننه کوو د کار له موضوعاتو برای شو موږ ته اوریدونکي چې کله بیلابیل پیغامونه راسته یې نو ځینې د خپلو ستونزو په اړه غږیږي ځینې د مشکلاتو په اړه غږیږي خو یو نیم پکې بیا شعرونه وایي لنډۍ وایي کیسې کوي څو اوریدونکو موږ ته همدغسې یو پیغام راستولی دی په ګډه باندې لنډۍ یا ټپې ویلې دي دا ورو او په همدې سره د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه راټولو
السلام علیکم د ازادي ریډیو میلمانه خبرونه ته سلامونه کوم په دغه لږ چرترو جوړ بیا زفر الله خوشالترین د پاکستان بلوچستان شنکلی ډب خانزي خبرې کوم په څنګه کې وبیدلار معنی را سره دی هغه به جوړ په خیر سره کې بیا موږ یو ټپې درته کوم
السلام علیکم مستری مسید د ازادي ریډیو ټول خوږه مینوال ته سلامونه کوم زه د خپل جانب نو څو ټپې ملخص کړي ما زه په خوشالترین صاحب بس درته وایو خدای دې وکړي چې خوش وړ وګزي د دغه پیغام د نشوډو په ایلو مزدا به زفر الله ډالې کې ونی ولان ته به ټپې زره وخت
دا دې خاص کار ډالې نبی الله زابلی ته او فضل هدي وردک ته کرام اسکنیر وردک ته ټول شت سترګو تور سترګو ته
او څوک چې مې आवाज دا غوټو ته ډالې د ټپو په لور راځو او یاسم انت لا د خطون استخ کلیا زد جانا په فکر کلم ور وختما
په اوای جس کی راکشي لګرالم پتور غرو کې مسافر نهسته ما او مسافر دې ډېر وکه وای وای راز راز روز به خدای رسوینا خدای تر امر دې جاره زم ګرال یو یار مړ کې د بلو مر کې خلولا او پوکلی بیا پولیس چاپی سوخ کلیا زما بدماشا یار سند کلی دینا تیر سو آغا وقتو نا تیر سو گرالا چی پا دیدن بدایو بل نمال دولا او اول دیویل سی رامیل سخ کلیا وسرات وای زرگای سابر کمیانا تا مال تیول مال ویر سگرالا ما ته یغه خبر بیا وکم یالا په خبر نه وم چې لکم کلی جنۍ وم عجب لیونۍ وا ډېرې خندله خبر نه وم چې لکم کلی جنۍ وا عجب لیونۍ وا ډېرې خندله عجب نه وم چې لکم کلی جنۍ وا عجب لیونۍ وا ډېرې خندله عجب لیونۍ وا ډېرې خندله
ټپه واخه
او جلال دومره را سره وای 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 لکه برېښنا سي له باران نظر وینا
او هغه دې ویر دې که په یاد دي وای وای چې په مستو لړل خوله در ووته ما
استاد ټګي تسپه پلاس کې ګرانا زپ در کړو شکرانو شمان یا ما
پرنړ دل خبر عالم وای وای وذل خدای و رغه ما تنکاولا
او کش کی سی وار مل دای سوای وای وای زما به پجوان کی نور سنا وای ارمانو نا
کش کی دمر بغیش کی مال وای 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 او وات با منل دو دایو بل نجل مولا
از ما د کبر خوال را
رازاشنا ارج مدوارت کواشنا ارج مدوارت کواشنا ما د کبر خوال را رازاشنا ارج مدوارت کواشنا ارج مدوارت کواشنا
نو د پیغام د نرشریدو په اله مننه کبیام ممکنه و د ګدر زادیا غسندر راتنه چې شوی راز راز چې زو یو دلی پختیا ته انډیواله مننه
ډیره مننه
راز چې زو یو زلې پختیا ته انډیواله بللا چې خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله زچ زو یو زلے پکتیا تالدے والا بلا چھپن با وکڑی دیر زیاد بشم خوشالا پنن سابا کے تیر شول آخر درے چالور کالا لیدو تردی یمت گئے سڑ گیا کلی والا لیدو تردی یمت گئے سڑ گیا کلی والا چخوان باوکی دیر زیاد و شو خوشالا.